درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي هر میاشت افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو لامل وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. وچا تیر شپه پر اکسپان دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخې لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر بنسټ څرګنده کړي چې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه کسان هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د موسسو چارواکي وایي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقالی لګډون پرتا تر سره شو. د طالبانو امنیتي او تصفیهوي کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتي او تصفیهوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد په مشي کندهار کې غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهيم صدر او د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والي ملا محمد شیرین خون په شمول د کمیسون یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتي او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف شوه ده. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافرودونکو موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې درې ماشومان، څلور خزی او 12 نارینه شامل دي. ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې په اعظم ورسک کې نن د جمعې د نن 14 کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رويټرز اجانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړی چې د 14 کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبد الله ندیم سخت ټپي شوی او دوه تنه ماشومان هم د 14 لامل ټپيان شوی دي. پاکستان کې په ورستیو میاشتو کې د نامنې یو پیخي زیاتی شوی. نږدې 2 اونۍ مخکې په کوړه خټک کې د مدرسې د نن د جمعې په ورځ په ودنه کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر حامد الحق له شپږ نور سره یو ځای د یو ځان مرګ برید لامل ووژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو یو شمیر ډیپلوماټانو خبرداري ورکړي چې د ایران لوري د خلکو نیول او په بهر کې وژل زیات شوی. رويټرز اژانس څرګندوي چې د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د خبرداري په هغه مسوده کې ورکړي چې د اژانس تر لاسه کړي. جیو په یو بیان کې ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د بي ثباتي اصلي سرچینه ده او په ورته وخت کې دغه هوادونو له ایران نه غوښتي چې د اټومي پروګرام په تړاو دي خبرو ته مخه کړي. دا مسوده پرون وړاندې شو او دا څرګندوي چې د نن ورځې په ورستیو کې به د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو لوري تصویب شي. د اوکرين پاوز نن ویل چې تیر شپه د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکرين برید کړي او شپارس نسکوري کړي. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وتناو د خار په لمنو کې ومیرمن ټپي شوی. نو موري په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خار بهر د دې بریدون لامل په یو روختون کې ور لګیدل دي. او یو روسی وګړی په اوکرين کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې وی محکمې 18 کلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکرين په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. دا روسي د 22 اوکرايني سرتیرو د وژلو او څلور نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. ورسلاغه چې دا کس په 2023 کال جولای کې په فنلند کې ونیول شو. اوکرايني چارواکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند ستره محکمه دا غوښتنه رد کړه.
دوستانو سلامونه او ښه چاري. هله د چې هر چیرې روغ جوړ وسی. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ پر وی پان ازادي راډیو .com هم پیدا کړئ. همدارنګه کا واتس اپ لري، دی واتس اپ چینل دی ازادي راډیو مندل او تعقیبولای شئ چې تم دا او نور خبرونه مندل کیږي. د خبرونه زیاته برخه دی ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې وکولتوري فرهنګي راډیو مجله ده، خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. لمړنی ریپورت به دار واخلو چې یو شمیر دی روغتیا ادارو په ځنګړې توګه دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې روغتیایي ستونزې په زیاتېدو دي، د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د کمیدو له کبله یوازې په تیرې و میاش کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبريالي ریپورت.
د افغانستان د روغتیايي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیايي کلستر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14مه په یو ګډ راپور کې ویلي چې د مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ لپاره سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د چیرل کېدو په مخه وزنډولې، ځکه د دپوینا د مرستو په ډیرو مواردو کې د امریکا لارځښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سټ خبر کړه یو د روانې میاشتې د مارچ 14 منټې څخه تر 14 نیټې ته پوښښ ورکړای راغلی چې افغانستان کې د تیرو دوه نیو پترس کې د تړل شویو روغتیايي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمیر 191 تر رسیدلی دی. WHO او نړیوال روغتیايي کلستر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیايي خدمتونو به برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دولتي روغتیايي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولا چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تیر ورځ ناروغه و، د وینې فشار لوړ و، نو هر دولتي کلینیک ته چې به وی وړه نه ورته انجکشن ورکوه او همدارنګه فشار هم ورته آن نه چک کوه. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینیک ته داخل نه وزم چې څه قصه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره ده چې باید یو شخصي کلینیک ته لاړ شي.
انیسه فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې موسسات بند شوي دي. نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي، نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپل هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6مه یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. دغه سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15مې او د مارچ د 3مې د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 1510 روغتیايي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیايي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیايي مرکزونو د تړل کې دوه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5 سلنه اوسیدونکي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه شتون لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگتن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگتن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مو جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستي وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته چیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشر په لومړي دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی وو او پکې راغلی وو چې یورانیم به له به مناسب اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه وو چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغی سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداره ری ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخواله.
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه تخیل زیات دی.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور د رغېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ ځای دی چې افغانان په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مستساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د وبو ډک بالټی کښو شو او په منډه و.
او نصرت ارمان د خپل نوی ناول کیسه را تکوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو، د فسادونو او رسوایۍ د غچ اخیستنې جذبات دی پکې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري ننداره ری ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا ده او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خبره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15 د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لوري په یو ورځ دوه ځلې ننداره ری ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د ننداره ری پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
ځینې خلک وایي چې ستا په وګورم چې څومره لوړه ده او ته څومره ټکې وایې.
وروسته دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
Si fier, il adorait voler haut dans le ciel. Un jour,